په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلند کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وای جګړو زور اخیسته او کم مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړی نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندوه دی ردوي او د دوی کسان توانیدلی چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لیواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وای په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لارو ری مرستې او همکاري ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي. که جدی پاملرنه ونشي نو داسې نورین برامسته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمۍ وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني ځکه چې ټولې لارې تړل شوې دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخت جګړه دوام لري خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومی توګه ډیر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والی تیره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلو چې ډیر شو وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وشل شوي دي. نوموړی وای په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخباراتي تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګيږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د دریو ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوته و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادونش ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکراریږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل شغلی عمر خیل په دې مرکه په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومی توګه ډیر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي دغه جنګونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمرخیل صاحب په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
تنا داخلي طالبان نه دي بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي. خارجي ګروپونه سته پکې د ISI لخوانه اکماليږي او نور د ASEAN میانه بعض ګروپونه هم پکې سته. ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته. دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت پاره مو مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دایم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دایم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته رارسېدلي او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو د مرکزی ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو بام سقوط نه کوي او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د پکوا ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 10 کسان د دوی وژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
د بلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زمونږ قوتونه، زمونږ ادارې، زمونږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمې کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په موږ باندې خلاص دي. ولسوالیو کې زمونږ پرسونل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا د پاره دا 4 ساعتونه را پدې خو جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولی رسنوي ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وایي د شفق منوم د افغان ځواکونو سرلنی عملیات او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمختی خو یو شمیر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانیدلی د عمری په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجسافه راپور لري.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمری په نوم ورته عملیات پیل کړل چې دغو عملیاتو ډیر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي او آیا افغان ځواکونه به وتوانیږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیاتو کې صرف دولت صورت میگیره
کوم عملیات چې د دولت لوري تر سره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې د مال د افغانستان په څو برخو کې جګړه روانه دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه لمات سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان المریز کال لومړی وسخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حمله او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرخو کې اختلال رامنځته کول یاد شوی دي. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د عمری په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې عمری عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمری عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سوسې مثلا بس لارې ونیو او د مافق په دې سوسې سرحد د پندوس تر انځلې سو په تر د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا د دې لري چې د وودی وزارت ډېر قوي او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت پاکې شوې دي.
تاسو خبرې استئ چې په ټول هغه ځایونو کې چې طهرهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، موږ اشفار است عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلی او
د پوځي چارو یو شمیر پخوانی چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولای شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه د یو شمیر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطعات رامنځته کړي تر څو یو ځل بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکیو مالچرونه غصب کړی دی. د بلخ کوچان په دی ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څړځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور ووري.
د په بل خولت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالسرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچیان وایي چې اکثرا د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهاربلک، خلم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچیانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي: د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوه ګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتا بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچیان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې د مخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچیانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي راډیو، مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سویو شونځیو په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوي به اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادلي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه ښوونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 140,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د ښوونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د ښوونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شوانځي د نادری ولسوالی په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څکم شپږ لکه او 40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره پیرغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شوانځي شپږ میاشتې کېږي چې لز د کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیری د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهداف لپاره کارول کیږي دا خطر استه چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنۍ لکبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دی روا او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپل پرونی غني کې په کندوز ولایت کې د وسلولو طالبانو پر ورستۍ شندسوي حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز شهر د وسلولو طالبانو یو حمله په شاو تنبوله. وسلولو تیر کال دغه شهر د لنډې مودې لپاره نیولې وو. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعته جګړه دوام وکړ افغان چارواکو په ورستۍ وسلواله نشته کې د څلوېښتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلي وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز ښار نیولی و. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سټار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لویه حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیفی الله ستانکزي له ښاغلی دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشر انوالو ده او وی ویل چې زموږ حق باید د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا زه په هندوستان کې پرون هم دوی سره او په یو ځای زه د هندوستان څخه بیا پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې ده زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړو او هغوی ځان سره دوولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د دې ترمنځ چې یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخوا چې دا ورکو استعفا قبول کړو سمدستي او دای مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له دوه هغو سره خبرې وکړي او هغوی هم لیوالتیا ولري.
دا پرون راهیسې راته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په لویه ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمامېږي او ارزانه تمامېږي موږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ولر سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه درواب روي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزنې او بل مثبته پیخه سب شوې ده. د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دولت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشی شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیز په زلزله ځپل یو سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو چاره دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق. اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنید؟ به کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ به غیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو هم بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بله اداره کومی مسئله تا زیاد پام وکړي؟ یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډیری توجه وړ ده؟ بیا هم وایم کېدای شي پر اضافه تاسو یو بل څه ووایست، کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به آسوده کړي. شاید یو بل چا ته دا مهمه وي چې د ټراک صحي وبي په ټولو سیمو کې وي، ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی. یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شره چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر، ښه روغتون ولري او بهر هیوادونو ته د تګ ضرورت ورته پیدا نشي، ډېرې پیسې په دې هم مصرفېږي. او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی، که امنیت و نور کارونه به خدای پخپله وکړي هر څه به آسانه شي. او همداراز کېدای شي تاسو یو بله مسله مطرح کړئ، نو هیله لرو چې په 0993-503-1540 او 0225-1525 تلیفون را وکړئ، او یا هم د افغان بسیم 0800 شمیره په یاد لرئ.
بله، هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، radio.azadi radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. سب برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعیمی صاحب تا آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلام و احترامات وړاندې کوم.
سلام
علیکم. جناب فروان صاحب، زما په شخصي نظر باندې که هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکلل، هم تعلیمي، هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټول مهم ده چې باید انسان ټول زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته وجه انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ، متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی، اکثر وخت ځوانان چې دي د ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه دي او ټیټه ده، په دې اساس او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو ولسونو هغه باور چې دي په حکومت باندې پیاوړی کړي، کله چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړی شي، دوی تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي. کله چې ولسونو همکاري وي، یا طبیعي خبره ده چې امنیت هم په دې ښه طرف ته روانېږي، امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره ده فساد مخنیوي، زما په نظر باندې حکومت باید د فساد ته
سلامت حسین. شاغله مدنی صاحب بوچی له نورستان څخه تلفون کړی، بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
مهربانی صاحب.
روان صاحب تاسو تاسو او جتا سم کارانو ته د زول کوم سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم. نو دمو سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکی ته په لومړي ځل باندې ولاړ، الله دې جلاله ته دې سوال وکړو چې ای رب هذا البلد امنا وارزق اهله، پروردگار دا شهر دې امن شهر وګرځوي او رسته بیا ډوډۍ او روزي دغه اهل شهر ته ورکړي. په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره، هم د تعلیم لپاره، هم د روزګار لپاره، هم دی 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 خواخوږی لپاره صرف او صرف یوازې امنیت ته چې پکورو ارسو او اړخونو کې رول لوبوي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي او الله دې سوله راولي. سوله دې الله قیم کړي تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي، نو انشاءالله تعالی
سلامت و سهمت صاحب لپکتی کا بلا وردن خیل رو جان ماری
با فرمان صاحب رادیو زدیس شنوندی داریم از طریق اسکایپ، میره بانی کنین صاحب.
برسلام علیکم.
سلام صاحب، میره بانی.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر صاحب، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. به نظر ما بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان و تمرکز بالای امنیت بهتر است و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل است ما این چیز به دست آورده نتونستیم. اگر امنیت نباشه زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفایده هستند. خواست ما از تمام ابرقدرت ها فرض مثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار دارن تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا به دران همگی مسئله هستن. زمان که دی پروسی دیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی همه خانواده در ولایت بعض قریه هسته که همون ملک سالاری هسته، اصلا قانون وجود نداره. چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی قلعه هسته که اشتباه نکته باشم یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکردن و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد کل است که پیرون کل است که از طریق مطبوعات شنیدم، از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیر باران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دز به ایمار زیر بناها بزنیم، همش میخواهیم.
شنونده عزیز، اگر یک سوال از شما بکنیم امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 گردوش 50-50 و یگانه کار کتابا که قانون تطبیق نشه و در ضمن نمی نفرایی که پروسه دی دی آر در سال 81 شروع شد و نمی پروسه ناکام بود تا اونمو پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است. اکثر هر سکتوری که یا تمرکز کنن به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی دکتر صاحب عبدالله است که اشرف غنی است تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر هم نیست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر. سلامت
باشید.
نظر شما پخش
خوشحال هستم. بلاردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کنین سر.
سلامت باشید. بخیر.
سلامت هستم. مهربانی کوی
مر مشکلات خدا را سلامت از مشکلات بیر خراب دی مجد و بیر دول سوالی دیرات دولیت خدا ترک مسلمیت باندې په هغه څه چې احترام کوي پروت دی. ډیر خراب دی اوس په صلاحو مرده د سره ولاړی مریض نه رسی وشاته د فلسمو بیا راکنه ولې په کله باندې په خبر وشي
صحیح. یعنی ستاسو لپاره تر هر څه مهم سړک دی حتی تر امنیت هم
هر څه مهم دی. د سروان صاحب دا چې خراب دی چې په لکهاو دلته مسافر دی بداره څرخي کرایه 200-300 افغانۍ کرایه ده بیخي چې بیا هوا خرابه چې په سخت سړکان بندېږي زموږ سره که دا کومه کوي چې موږ ډېر خوشحاله کېږو.
ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو را وکړو.
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی است. تماس از شنونده قطع شده، بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب. مهربانی، برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی.
و علیکم السلام.
بله محترم سروان صاحب،
دا سلامونه وړاندې کوم سر سمکار نه نیسه او تاسو د دې راډیو ټول کارکونکو
سلامات
او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر
سلامات سه قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر ساسې د موضوع ته سروان صاحب دغه شزات دغه شاچ تاسو یاد کړ که تعلیم دی او که فساد دی که امنیت دی دا ټوله د افغانستان و خلکو ته پکار دي او کرامت دي خو زما په نظر بلې تاسو د چا څه پوښتنه وکړئ چې بېکاري نامنې راویستلې که نامنې بېکاري راویستلې ده بلې د افغانستان خلکو اقتصاد ضعیف دی بېکاري هم د خشونتونو نه بېکاري پیدا کېږي د افغانستان خلک وګړي چې و تعلیم ته هم لیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتونکي د قانون او د عدالت هم غوښتونکي دي خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي زما په نظر اوس فرضاً که امنیت نه وي که سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي که سړی خپل که امنیت نه وي سړی به خپل د ننګو خپل د ناموسو خپل د ملي غرور اختیار به نه لري خپل د وجدان خپل د سجاعت اختیار به نه لري نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه دا زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې شي اوس هم د افغانانو ویني چې شي د افغانانو په وینو دوی نه وبېږي او نه مړېږي د امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ څخه لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي
ډېره مننه قاری صاحب پښتون
عزیز شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن بعد از او برخی پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا قطع شده ساروان صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است اگر جنگ بود هیچ چیز نیست عامل اصلی جنگ است گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه انشالله همه این مشکلات رفع خواهد شد تشکر از شنونده ما عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد چرا که ایدو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی چخلی کلی و تر هر څو وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منع شي ولی ولال زابل څخه لیکلي دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده احمد له هلمند لیکلي وای د تربیې برخه ډیره کمزوري ده په کار د شیدې برخه ته توجه وشي ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټول ته اړتیا لري بله شکه ولایت خان مسلومیار له هزار جفت څخه لیکلي دی وای باید ویني تویول بند شي سوله وشي ورپسې به هر څه سم شي رحمت الله له کندهار لیکلي حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغله دی خیر ومل وستو عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکلي وای زما پنست د بندونو جوړول ضروری دی بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیر شنه محمد قاسم زواک چې په دریم مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لمړی بیکاری لمنځه یوسي ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره او زاهد زاده له فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري که امنیت وي نو هر څه به بیا عملی شي او که نامی وي بیا هیڅ نشي کېدای
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیامو گفتنی دارن بفرمایید سب رادیو آزادی است
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکون سوتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه اولادی کنم
سلامت حسین مهربانی که بایی
بس رو را تا دیتا سو چی کن موضوع تا کلی دی هر یا موضوع اخفل زای باندی چی کن دیر خوانده وره موضوع ده
همدغه راشو چې افغانستان کې د امنیت وضعیت باید چې خبره وشي، حکومت هم چې کوم دی باید چې امنیت وضعیت ډېر کنټرول ولري او ولس هم چې کوم دی همغږي ولري. نو په ځکه چې امنیت چې وي نو روغتیا هم راځي او چې دا ښوونځیګانې او دا کلینیکونه دا هر شی د امنیت پورې تړلی دي. کله چې امنیت نه وي بیا افغانستان چې کوم دی هېڅ شی چې کوم دی پرمخته نه ځي. نو موږ هیله لرو چې دولت نه دا ولس نه دا ټول مشران نه چې کوم دی موږ هیله لرو چې افغانستان چې کوم دی ډېر امنیت راولي، نور د ولس او د غریبانو خلکو وژل نه ځي چې کوم دی لاس واخلي.
سیش ډېر مننه کورودان بل اوریدون کله روز هم معرفي کوي. ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي.
السلام علیکم.
سلام سب.
سلام بر شما و برام کورو شنو من دای شما.
سلام سلام مهربانی سب.
شما ببینید ما خواستم دې زو شو ځل ولکه تاخر تماس گرفتیم دوستان چې ته فرمودن یګانه عاملی کې ناچس جوانای ما از وطن میرن یگانه عاملش کار است، یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند. باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه، امنیت هم مردم در یک امنیتی سرتاسر زندگی بکنه و از این مردمی جای به یک جای مهاجر و بیچاره نمیشن. یا با دولت باید توجه کنه، دولت تنها گفتار داره عمل نه. و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی اعتماد مردم به دست بیاره بود برای از اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شود.
تشکر، سلامت باشین سب، زنده باشین. شنونده ما از ولایت تخار. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، مهربانی کنین
خبری وکیل لطفا. خیر مهربانی کنین سب.
بفرمایید سب. شنونده عزیز صحبت کنین لطفا. تماس شما با استدوی ما وصل است.
دوی لکه چی و نشو بل اردون کتاب نوبت برکو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم مهربانی سب.
سروان صاحب و نینی صاحب سلامون و نیکی لدهارم پخیر.
سلامت و سهی. لرادیو ما یو چل ریشه یا رادیو تیرکی لطفا.
داغه در سروان صاحب. سروان صاحب تاس خود دیر دستانی ورد موضوعانی دی او دیر شی موضوع تاستا که نو سروان صاحب چه داغه حق چل امنیت پوری تلی دی یو او بل چه داغه ته د اسلام په چوکاټ کې ونو اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجه وي، فساد به هم تا ته مواجه وي، تکلیف هم تا ته مواجه وي. زه دغه بعضې ورونه نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي، دا ګاونډیان داسې کوي او مونږ خطاباسي او مونږ
خیر. تاسې خپله خبره کوئ لطفا، خپله خبره کوئ، د نورو په خبرو پسې پرېږدئ چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي. خپل نظر دې وایه مهرباني.
داخل نظر می دهد، داخل نظر می دهد. زخ شکر الحمدلله و شاری ما پیگ ما سدام خلا را بیندم بله. زن سو افغانانو که تاسی بند ریسکا سر، تاسی افغانستان گرانی، او تاسی دی افغانستان بچانی هستی. هیچ وقت که دی پردیو پا خبرو بند نزی او تاسی خپلا باید خپلا وطن پا خپلا جور کنی. که دا دیکن تاسی خاپور کری، دای تاسی پنامو بندی آجیگی، دا وطن تاسی تزوریت لری، دا وطن د تاسی مورو پلار دا، او تاسی بچانی هستی، تاسی روزلی هستی. نو ما تا که پاکستان وی، که ما تا ایران وی، چه تا دا وطن دی وران که، زه باید که حق نولی رم، زه ولی وران که ما، دای ما مور پلار دا، دای ما وطن دا دی که ما خاپوری کری دی، دا باید زی دا گل غمی سمسور که ما، زی نسیالان و سرسیال که ما، زی جور که ما، باید زکر نیسی، او باید دا چیر که شرعی احکام نی، شرعی نظام نی، اغا وطن دا هیت جور نیسی، اغا تش پنامه بانی منگا شرعی نظام لرو، شرعی احکام لرو، ولی عمل
نیسی. تا سی اصلی موضوع نیو چلری خبری کوی، لطفا پدی موضوع خبری وکی چی ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسئله څه ده، چیش ته باید ډېر زیات توجه وشي، لکه څنګه چې مخکې وویل شول، برېښنا ته، امنیت ته، کار ته، روزګار ته، چیش ته، دغه یاد کړئ.
امنیت ده، امنیت ده، سروه سرچه که امنیت لی کارم نستا، که امنیت لی
دیر مننه، کافی ده.
تشکر، سلامت باشی. بله. یک شنونده دیگه داریم، بعد از او پیام هایی که فرستادن به خوانش بگیریم. بفرمایید سب، رادیو آزادی است،
مهربانی کوی سب.
بفرمایید سب.
سلام علیکم، شیر آقاتم از دولت کافی سا بر شما تو تماس بین.
خوش آمدین سب، مهربانی.
اول خو در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما باشم. آقای شما بعدن
سلام بر شما مهربانیش.
یعنی دوستایی که میگن که امنیت، اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه؟ نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم داده شما و کشته شما، نه اصلا آرامی و امنیت به اینه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده.
بله سر صحیح. سلامت باشین.
دیگه این نظر من یگانه نیست که تطبیق نظام یک عالم که نه در یک سر باشه و نه در اون شما برید قسم بکنش که تو بر طرف خدا قسم هست کنیم ما چه نواقص داریم چه رقم کنیم و به کدام رقم کنیم کنیم افغانستان آرام شما و این ملت کشته بگر نشه. این نظر ما بود سایتون.
تشکر.
من نمیم بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین زب.
بله
بفرمان زب مهربانی.
سلام علیکم زب. صدا رو بشنیم؟
بله بله صدا شما رو داریم زب بفرمان. بله. رادیو آزادی است.
سلام عرض ادب دارم به ساربان صاحب و برای شما جاوت صاحب شما
مهربانی زب.
میخوایم که آقای زمان دین هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو همراه شما تماس هستم.
بفرمایید قاضی صاحب.
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض آباد تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک خر میشه بسیار کرایه ما قیمت است راه ما نباشه نزدیک است همین سرکی که اگر ده دقیقه راه باشه ما تا یک ساعت میرسیم تقریبا 150 روپیه از ولسوالی ارگ تا فیض آباد کرایه ما میشه. ما غریب هستیم اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه مجبور موتر ما 2000 یک نظر کرایه گرفته بیاییم. امی سرک هیچ وقتی هیچ کسی جون نکده وکیلا مکیم ما وقت که رای دادیم وکیلا وکل شد و آدم ولسوالی ما هیچ ناهمی نداره. ولسوالی ما هم هستن شکر الحمدلله ما تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود برسیم. همه مشکلات ما مشکل ما میقبود خدا کنه که
بله سر یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست. بله در افغانستان.
بله سر بله سر مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم. سرک ما خیر نه. بله. سرک ما خراب است. بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم بیخه رفت آمد ما خراب است از ولسوالی ارگو تا فیض آباد سرک ما بیخ خراب است.
سلامت باشید.
نمی سپ که مو فکر وی چته چی امن وی البته به خلق نور شان دیر غواړي دوی ویل چې پسې مکه امن دې ځکه سړک غواړي لکه څنګه چې مخې واویدون کې د هرات له اوبې ولسوالی څخه ټلیفون کړی او هغه هم سړک غوښت. نو هر چاته هر شی چې مهمه وی کولای شي چې خپل نظر څرګند کړي.
بله یک شنو دی دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر موندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت. بفرمایید سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم سروان صاحب خیری؟
سلامت اوسئ مهربانی کوی صاحب.
اگر دل مالک چندر له ولسان ته سره تماس کیمه
مهربانی
خبره ده چې روغان له هر څه کیږي دا په امنیت پورې اړه لري.
درست
امنیت نه یې نه سرک جوړه دای شي نه پل جوړه دای شي نه روغتون جوړه دای شي هیڅ نه شي کېدای. خو د دې لپاره ځکه تاسو ما خبرې قطع نه کوي یو درې پیشنهاد کوم چې دا امنیت په څه شکل سره قائم
شي. دا له موضوع بیا له موضوع وځي من بښنه غواړم. بس همدا موضوع ده چې ستاسو په نظر کوم شی ډیر مهم دی؟ جنو خلکو لپاره تعلیم مهمه ده یو کټول خلک تعلیم ولري نو جنگ جګړه بنه کوي اختلافات به نه پالي او د جنو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي د جنو لپاره لکه ستاسو چې موویل امنیت تر ټولو مهمه ده چې امنیتی د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي.
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب بعد از اون میریم به شنونده ها. از طریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است. اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره. سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شوه در سطح افغانستان. و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه.
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی و د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده. نو خدای پاک دی په افغانستان کې سوله راولي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی و دا ټول مهم دی خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شدی او به هم شته، امنیت هم شته او باید د بیکاری مخه ونیول شي. او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. زاهد له لوګره لیکلي دي، وایي زما په فکر امنیت ډیر مهم دی، که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي، یعنی د پېستلا ګلګلزار شي. په بل اردن کې له عبدالباری عاقب له فراروده لیکلي دي، وایي په افغانستان کې امنیت مهم دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت خراب وي هیڅ هم نه کیږي، او که امنیت شوي هر څه کیږي. اسمت سهار له کندهار له غورک لیکلي دي، وایي دولت دي روغتیا ته پام وکړي، افغانان پاکستان ته د معمولي ناروغیو د درملنې لپاره ځي. احمدي ارغندابي له زابل څخه لیکلي، وایي باید د طالبانو سره سوله وشي که په هر قیمت وي نو وضعیت بشه سي. له ننګرهار څخه شینواري لیکلي دي، وایي د ټولو بدبختیو مور فساد دی، که ناامني ده، که بیکاری ده، که د تعلیم نشټواله دی، د ټولو مشکل په فساد کې دی، که فساد لري شي نو دا ټول مشکلات به حل شي.
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شه و بعد از او نوبت نشر خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی که ویسیم.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه دې ما ویل ما دغه داسي اول ورسته تاسو ستاسو کارکونکو
بل متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته، سلام کارانو ته.
سلامت
زما نظر خدا دې کچيري په امنيت وي، تکتل مهمه خبره ده چې امنيت وي. امنيت نه وي په بیا راغونې کارونه چيري وي، امنيت نه وي هلته مکتب چيري وي، امنيت نه وي هلته به سرکونه چيري جوړ شي. دا خاص او خاص ما نظر دا غلي چې تکتل چې دې امنيت وي. ولته د هلمند ولایت کې امنيت کډنه پرې ولکلي کې چې دې جنگونه دي، امنيت هر د ځوانان لپاره او خپل کشتونه هر د پاته دي، کشتونه کړي هغه ټول هغه چې پاته دي، شنه پاتې نه پاته ټول ګرد کړي وکړي ولاړل. نو امنيت نشته هلمند ولایت کې، هیڅ امنيت نشته.
بله صاحب، له ټولو اردوونکو ډیر منندوی چې تر اوسه پرې ټلیفون نه کړی دي، او هله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکیاو. لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلې، له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن.